زیاته مننه کوم احمدی صاحب وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي. زما صفی الله ستانگزي سلامونه هم ومنئ. لومړی تر هر څه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا د سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي او تمه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. پور خبرونه سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. د امریکا دغه پریکړه د روسیې د ناخوښۍ سبب شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې ده. خو د سپینه ماڼۍ ویاندې ویلې دي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي یوه کامیابه ستراتیژي ده.
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کیږي. د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی.
روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د پنځه په ورځ په مسکو کې یو خبري غونډې ته ویلي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نه کړي. د یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیر ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د یو امریکایي چارواکي له خوله چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې ویلي امریکا د ناټو له غړیو هیوادونو او نورو متحدانو غواړي چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او په مالی برخو کې ډیره ونډه واخلي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې چې د ناټو ځواکونه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه لویه برخه جوړوي. نوموړي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړې چې د امریکا متحده ایالات هیله لري د ناټو نور غړي هیوادونه د اکتوبر تر میاشتې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. د عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دا مانی چې په ځینو روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته خو وایي وزارت د دغو ستونزو له منځه وړلو ته ژمن دی. په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور رد کړ چې په ځینو لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې ډاکټرانو د کموالي په اړه خپور کړی و. د دغې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې نرسان د ډاکټر پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي توګه د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت دغه خبره ردوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ټاکل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر پاکستان انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې تروریستانو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې چې د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشران پکې ګډون درلود د پنځمې پر ورځ تر څلور ساعته غونډې وروسته د امریکا د دې انتقاد په وړاندې لومړنی رسمي غبرګون وخوت او هغه رد کړ. په هغه اعلامیه کې چې تر دې وروسته خبره شو راغلی خواجه آصف باجوه به د سفرونو لړۍ له چین نه پیلوي. ویل شوي نوموړی به د چین چارواکو ته د دې موضوع په اړه د پاکستان لیدلوری روښانه کړي. په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې خواجه آصف باجوه به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د ژمنې سره سم واشنګټن ته سفر وکړي او د جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې تګلارې به ورسره بحث وکړي. او ری چې د بی سرحد خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خپلواکي خبری آژانس د رئیس د نیولو مسئله غندلې ده. د بی سرحد خبریالانو د ادارې د مرکزی آسیا رئیس جوهان بهر ویلی دی چې دا د توران د خبری آژانس د رئیس مهمان علیف په وړاندې جوړ شوی تورونه دی. هغه وایي حکومت د علیف د خپلواک کارونو مخه نشي نیولی. د آذربایجان حکومت د توران خبری آژانس رئیس مهمان علیف پرون وروسته له هغه نیولی چې په هغه باندې د مالیاتو د فرار او له واکه د ناوړه استفادې تورونه لګول شوي وو. او شمالی کوریا په موسکو کې د ګرځندوی دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. شمالی کوریا ژمنه کوي ټول سیلانیان به خوندي وي. د شمالی کوریا چارواکو د پنجمې په ورځ خبریالانو ته ویلي دغه هیواد ورغلیو ګرځندویانو ته د لندن تر ګرځېدو خوندي شرایط برابروي. شمالی کوریا د نړۍ یو له منځوي هیوادونو دی او له خپلو ګاونډیو او هم امریکا متحده ایالاتو سره د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام په سر شخړې دي. ورزو د فوټبال نړۍ خبر ته د اروپا د اتلانو لیگ 2014 او 2018 کلونو د فوټبال د غوره جایزې ګټونکي کریستیانو رونالدو شو. هغه ته تیر شپه دغه جایزه ورکړل شوه.
یوفا مینز پلیئر اف د ایئر از کریستیانو رونالدو.
له کریستیانو رونالدو سره په دغه جایزه ګټلو لپاره جی جی بوفون د یوونتوس ډلې کول کیپر او د بارسلونا د ډلې ارجنټینای لوبغاړی لیونل میسی هم کاندیدان ول. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. دوی دا خبرې د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په ستراتیژۍ انتقاد کړی.
Наше министерство уже делало комментарий, выражая
Сергей Лавров وایي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د رادار ټولګي ورکشاپ او تعرضي الوتکو نشتوالی له عمده ستونزو څخه دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ختیځو ولایتونو کې په کرنیز ځمکو د خلکو د کورونو په جوړولو انتقاد کړی دی.
که چیرې تاسو لغمان وګوري، ننګرهار وګوري یا نور ولایتونه وګوري، هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده، اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي.
د کونړ د ځنګلونو د پروژې په اړه باندې هم چې ویل کېږي کونړ ته نه ده ورکړل شوی او یو بل ولایت ته انتقالیږي، تاسو تفصیلي راپور خپرو. بیا هم زما صفی الله ستانکزي سلامونه ومنئ. رازو لومړی مطلب ته سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د پنجمې په ماښام په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسیدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نه شي هوارولی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
سپین مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپین مانی ویاندی سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغه وخت پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وی کله چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه خبري کیږي تر ډیره د هغه وخت پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیمتی د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پراته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. دا وی هغه څه چې تاسو ته ویلای سم دا دي چې ورسته هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټي او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني محل ویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه پرس په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د وی زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خوشیني شولې او ویل دي چې د اعلان سوي ستراتیژي اومده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره له ځواک څخه کار واخلل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژي کې چې د سه شنبه په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه یوات په خپل خاور کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنگیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنځشنبه پر ورځ لومړنی رسمي غبرګون وشو او دا انتقادونه رد کړه. په دې غونډه کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د پاکستان صدر اعظم، د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو چارو وزیر لوی درستیز او د پاکستان د هوایي او سمندري ځواکونو قومندان ګډون درلود. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې څرګندې اداوي او د پاکستان ضد کنایې په بشپړ ډول ردوي. د دغه بیان په یوه برخه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف باجوه د سنا مجلس ته ولوسته، راغلي چې د ملي امنیت کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د افغانستان جګړه د دې سبب شوې چې ډیر شمیر افغان کډوال پاکستان ته ولاړ سي، وسلې او نشه یي توکي پاکستان ته لار ومومي او تروریستان د افغانستان په ختیځ کې امن پناه ځایونه جوړ کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې دغه وروستیو څرګندونو ته تر اوسه خبرګون نه دی شوتلی، خو تر دې وړاندې د اسلام آباد ورته اداوي رد کړي دي.
و موردل چې د پاکستان چارواکو د ستراتیژي د امریکا د ستراتیژي په اړه باندې توند خبرګون خوده لای او هغه رد کړی دا امدارزي افغانستان تورن کړی دی چې دغه هیوا ده د کډوالو پراتلو سره پاکستان ته ګڼ شمیر کسان چې وستی لري او دوی راځي راوړي او پاکستان نام نه کوي. دا هغه ادعا ده چې افغان چارواکو په وار وار رد کړی دا او ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناوړه کړنو د پټولو په خاطر پاکستاني چارواکي دغه تورونه لګوي. همدارس د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه هم د افغان حکومت ننګه کوي او وایي په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنو ویلي د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. دوی چې د سمون او بدلون د ټولنې د غړي دي او همدارس د حق او عدالت د ګوند غړي دي وایي د امریکا نوې ستراتیژي به د افغانستان په برخلیک بی اغیزه نه وي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندېږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسائل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسائل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوط به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې پر روان جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې لقید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نخښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی.
اعلان حمایه
دغه وایي له افغانستان له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې لنی یو قړی جوړوي
میسازه.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې امریکا غوښتل شوی چې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي په هیواد کې او له هیواد بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې د غشان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوی چې د ملکیانو له مرجوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې هم درس په www.azadiradio.org چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد هوایي ځواک لا هم له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی. د دغه وزارت ویاند د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د رادار ټولګي ورکشاپ او تاروزی الوتکو نشټوالي له عمده ستونزو شمیرل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دغه هیواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک ښې لاسته راوړنې لري، خو لا یې هم کمبودی نه دی رفع شوی. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي ښوونځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیري دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له شپږ نویمې کلیزې سره برابره ده ازادي راډیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي، لکه د رادار سنف، که دا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم، ثابت وزر تعارضي الوتکې لرو، خو باید F-14 او مافوق سرعت الوتکې هم موږ ته راکړل شي او د ښوونې او روزنې برخې ته هم ډیر پام وشي. نوموړي وویل چې د هوایي ځواک پیاوړي کول د څلور کلن امنیتي پلان یوه برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. ښاغلي وزیر دغه شان وویل چې د میزان میاشتې په وروستیو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلی و. څه موده مخکې ولسمشر غني په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او د الوتکو په اخیستلو 70 میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال 600 جنگي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکړي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له شمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکایي او ناتو ځواکونه پر اتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنې او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپلې مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیډل زلمه ورډک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور ثابتې تل شي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وی پانه باندې اوریدل شي. همدارازي مطالب لوستل شي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:40 دونکو دی. سلطان محمد سرور ته بغوک شو چې د افغانستان په اړه لویدیز مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په حق لا یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوې مشران وایي خپل خلکو ته د بری لار خي. ورسپانه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړماري جنگ ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوست لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ترامپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لوی ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الوزوي نو په اغلب مواردو کې څه موده پاکستان کې تیر کړی وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړي جنگ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخیستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونې ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آنلاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوی عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان کوماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د حق او عدالت ګوند د حکومت پر ځینو کړنو انتقاد کوي. دغه ګوند غوړي یو د پنځم په ورځ په کابل کې وی خبري ناشې ته ویل کڅ هم د حکومت ل 15 کلنې مودې 2-3 کاله تیریږي، خو تر اوسه هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د مقررېو په برخه کې لازم اصلاحات نه دی راغلي. اخو د افغانستان ولسمشري مانی وی حکومت اصلاحاتو ته ژمن دی او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د حق او عدالت ګوند وای چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مقرریو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او ځین نورو برخو کې پاتې راغلی دی. د دغه ګوند غړو د پنځم په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشتې ته وویل دوی هیله مند دي چې د افغان حکومت چارواکي په خپل پاتې موده کې پرته له ځنډه د خلکو د ستونزو د هواري او په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدام وکړي. د دغه ګوند رئیس سردار روشن وویل
د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملي مصیبتونو لکه اداري فساد په مقرره کې خشخوري او د عامه ملکیتونه د لوټمارانو څخه د لوړو سیاسي کړیو ملاتړ څخه مخنیوی او له منځه وړل تر هغه څه ډېر کمزور دي چې زموږ خلک یې په تمه دي.
خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت په هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. د یادونه ده چې د حق او عدالت ګوند په 1390 لمریز کال کې جوړ شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی ملاتړی و. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون چې د یاد ګوند له مخکښو سیرو څخه و، د دغه ګوند یو شمیر نور غړي هم د ملي یووالي د حکومت د برحاله چارواکو څخه دي. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې ډیر کارونه کړي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري.
حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښې لاسته راوړنې لري. حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده او تقررو یې په اړه باندې سیسټمونه ټول وارزول سول او نورې به ټولې تقررې یعنې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له لارې کېږي او وړ مسلکي او لایقو اشخاصو ته په حکومت کې د دندې حق ورکول کېږي.
د حق او عدالت ګوند دولت ته وړاندیز کوي چې د ملي یووالي د حکومت مشران باید د خپلې واکمنۍ په پاتې موده کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن او خوشبینه دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکار جارد کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. کوشنر د پنځمې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره کتلی دي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
سره له دې چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړپوړی سلاکار دی، د پنځمې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالی نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل سوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
The president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډېر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې جارد کوشنر په راملا کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارد کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یوه پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست. د تاجکستان پارلمان یو قانون تصویب کړ چې خلک او سازمانونه مکلفوي دغه هیواد ملي لباس واغوندي او درناوی وکړي، خو ډیر خلک دغه قانون د اسلامي حجاب د مخنیوي لپاره یو هڅه بولي. سلطان محمد سرور او نور جزئیات.
د تاجکستان د پارلمان ولسی جرګې دغه لایحه چې د دود او دستور، جشنونو او مراسمو د قانون تعدیل ګڼل کیږي د چهارشنبه په ورځ تصویب کړه. سنا مجلس به هم دغه لایحه ومني او ولسمشر ته به د لاسلیک لپاره وړاندې شي. ولسمشر امام علي رحمان د دغه قانون ملاتړ کړی دی. د قانون مسوده لومړی ځل دوه اونۍ مخکې د ولسمشر په انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وه. د تاجکستان د پارلمان یوې غړې هلال بی قربانزاده د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل چې دغه قانون د دولت دغه پروګرام ملاتړ کوي چې د هیواد فرهنګ، جامع او دود په خپل تعریف ټاکي. نوموړي وای پام کې د چې پارلمان هغو خځو او جنکو ته د سزا ورکولو لپاره چې بهرنی حجاب اغوندي یو بل قانون هم تصویب کړي. د تاجکستان چارواکو په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر هغه دوکانونه تړلي دي چې د تاجکستان له دود او دستور بیگانه جامې خرڅولي. د بشري حقوقو پالونکي وایي تاجکي چارواکي د حجاب بهرنۍ جامې غیر ملي لباس ګڼي. سره له دې چې په نوي قانون کې د حجاب ذکر نه دی راغلی، خو چارواکو ویلي هغه پړونې چې غاړه او سر دواړه پټوي د تاجکستان له فرهنګه پردی دی. څو نه مخکې چارواکو د پلازمینې دوشنبې په عامو ځایونو کې د شاوخوا 8000 محجبو ښځو د ګرځېدو راګرځېدو مخنیوي وکړ. دوی ته وویل شول چې د پردیو جامو او پړونو په ځای تاجکي جامې واغوندي او تاجکي پړونې په سر کړي. تاجکي پړونې ته دوه غوټې ورکول کیږي چې وایي د تندې د پاسه او بلې د اوږو تر شا وي.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د لنډو خبرونو وار دی. لمړی دا چې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دی، خو روسیې بیا د امریکا د ستراتیژۍ په اړه ناخوښي ښودلې او ویلې دي په دغه ستراتیژۍ کې ټول تمرکز د زور پر کارولو دی. یو بل خبر لمخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تېر ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سلام مشورو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هم په دغه هیواد کې د تروریزم سره د مبارزې ماموریت پیاوړی کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو شمیر خپلو ملګرو هیوادونو ته سفرونه وکړي څو د دغه هیواد په وړاندې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د اسلام آباد لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د آذربایجان حکومت لخوا د توران خبری آژانس د رئیس د نیول کېدو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. د توران خبری آژانس رئیس مهمان الیف تیره ورځ نیول شوی. هغه باندې تورونه دي چې له واقعې ناوړه استفاده کړې او له مالیاتو یې تیښته کړې ده. شمالي کوریا په مسکو کې د ګرځندویانو لپاره دفتر پرانیستی څو روسان وهڅوي دغه هیواد ته سفر وکړي. او کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2016 او 2018 میلادي کالونو د فوټبالي فصل د غوره فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. ازادي راډیو ته غوږیست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپاوې 15.15 زموږ د اورېدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په www.azadiradio.org باندې ولولئ. همداراز په facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه ده زموږ خبرونه هم لوستلی شئ. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر لغمان ته د سفر پر مهال ویلي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې اکثره کرنیزې ځمکې د لمنځه تلو په حال کې دي. د ویلي د دې ستونزې لپاره باید ژر تر ژره حل لارې ولټول شي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرنې او مالداري وزارت مسولین وایي په ختیځه سیمه کې ډېرې زراعتي ځمکې لمنځه تللې او له خلکو غواړي چې په زراعتي ځمکو کې ودانۍ ونه رغوي. دا څرګندونې د کرنې او مالداري وزیر اسدالله ضمیر د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د اتو بیلابیلو پروژو په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل که اوس د زراعتي ځمکو د لمنځه وړلو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د نفوسو په ډېرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړې کړي.
که چیرې تاسو لغمان وګورئ، ننګرهار وګورئ یا نور ولایتونه وګورئ، هغه سیمه کې چې یو 15 کاله یا 10 کاله پخوا زراعت کېده اوس یو نیم قسمتو کې کورونه جوړ شوې دي. د دې تاثیر کېدای شي خلک زره احساسونه کوي لکه مګر یو 10 کاله وروسته کله چې زمونږ نفوس 100 میلیونه زیاتېږي بیا ضرورت احساس کېږي چې د تاثیر بسو.
په همدې غونډه کې د لغمان والی عبدالجبار نیمی بیا وویل چې لغمان پراخه کرنیزې ځمکې لري او لازمه ده چې په دې ولایت کې د کرنې په برخه کې ګڼې پروژې پلې شي. نوموړی وویل همدانن هم د کرنې وزارت اړوند مختلفې پروژې پیل او بشپړې شوې.
نن موږ د قرغیو پولیس والی کې اته بیلې پروژې چې ځینې تکمیل شوي او د ځینو د کار پایل دلته شروع شو. دا ټول د کرنې مالداري او لګولو د وزارت لخوا چې اور سره نړیوال ټولنه مرسته کوي په ځینو برخو کې دا د هغوی د بودیجې هغه دغه دی او 80 میلیون افغانۍ په لګښت سره دلته موږ دغه تکمیل شوی او شروع شوی پروژې نن دلته موږ دلته د دې پروژو د افتتاح او تکمیل شاهدان یو.
په دې پروژو کې د چرګانو د تولید فارمونه، د اوبو ذخیرې، د قرغیو ولسوالۍ د کارن ریاست ودانۍ او شنې خونې شامل دي. د سیمې خلک بیا له چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې باید سړې خونې زیاتې جوړې شي. د قرغیو اوسیدونکي اسدالله وایي که سړې خونې جوړې شي نو له یوې خوا به حاصلات خوندي وساتل شي او بل خوا به هېواد د نورو له احتیاج خلاص شي.
نو که چېرته دولت داسې امکانات نه لري چې لوی لوی سړې خونې جوړې کړي، نو په کلیو او منطقو کې په هغه سیمو کې چې هلته د برق شتون لري، د برق شتون زواري، نو هلته د وړې وړې سړې خونې جوړې کړي تر څو کولی شو د خپل تولیدات هلته ذخیره کړو، وساتو، د وخت په تېرېدو سره بازار ته وړاندې کړو. له یو خوانه بم هېواد ته د خپل د لاس حاصل وړاندې کړی، او له بل خوانه بم مقابل کې هغه خپل اقتصاد لوړ کړی یو، او د قانون ته بم ګټه رسولی.
که څه هم د کرنې وزارت په لغمان او نورو ولایتونو کې بزګرانو ته سړې خونې جوړې کړي، خو د خلکو په خبره د برېښنا د نشتون له امله په اکثر ولایتونو کې سړې خونې غیر فعال او بې ګټې تمام شوي. د کرنې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې دوی به دا ځل د سړو خونو جوړېدو سره به سم پر برېښنا وزارت فشار راوړي تر څو د سړو خونو لپاره د برق مشکل حل کړي.
د کونړ دولتي مسؤلین او د مدیره موسم مؤشر وایي په کونړ کې د ځنګلونو د احیا دپاره یوه پروژه د فرانسې دولت لخوا منظوره کړې، 2.3 میلیون یورو هم ورته ځانګړې شوي. خو په کابل کې د فرانسې سفیر وایي چې کونړ کې امنیت کمزوری دی او غواړي دغه پروژه کوم بل ولایت انتقال کړي. دوی دا هم وایي چې په کونړ کې د آبادۍ پروژو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. مدیره یو فرانسوي مؤسسه ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې په کونړ کې کار کوي. روح‌الله انوري او نور جزئیات او په همدغه تفصیلي راپور سره زموږ پروګرام ختمیږي. دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام، او بیا کور کلی اونیزه راډیوي خپرونه.
د کونړ ولایتي شورا او امنیتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې ډاډمن امنیت دی. تر اوسه د رغونې او بیا رغونې پروژو په وړاندې کوم امنیتي ستونزه نه ده پیدا شوې. بیا هم ژمنه کوي چې د آبادۍ د چارو مخه به نه نیول کیږي. دوی وایي اوس په کابل کې د فرانسې سفارت غواړي چې کونړ ته د ځنګلونو د احیا او ترویج په برخه کې منظوره شوې پروژه د امنیت د خرابوالي په بهانه کوم بل ولایت ته انتقال کړي، چې دا خبره کونړیانو ته د منلو وړ نه ده. او که هر څوک دغه ډول اقدام وکړي، دوی به یې په خلاف لاریونونه پیل کړي، او خبره به افغان ولسمشر او د فرانسې حکومت ته ورسوي. په کونړ او نورستان کې د مدیره مؤسسې مشر انجینر عبدالمالک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو څو کالو په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د کرهنې، مالداري او باغداري په برخه کې کار کوي، چې تر اوسه یې په دغو ولایتونو کې په میلیونونو بوټي روزلي او خلکو ته یې په وړیا ډول ویشلي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. هغه وایي دوی یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د ځنګل رغونې او بیا رغونې دپاره خپل مرکزي دفتر ته وړاندیز کړی و چې هغوی دغه پروژه منظور کړي، خو اوس په کابل کې د هغه هیواد یو شمیر مسؤلین غواړي چې دغه 15 کلنه او مهمه پروژه کومبل ولایت ته ورکړي.
موږ یو پروژه د ځنګلات په برخه کې په نورستان او کونړ او لغمان کې ترتیب کړی و، فن هم منظور شوی دی. کله چې د سفارت فرانسې ته تلله، هغه به داسې ادعا کوله چې هلته کونړ کې امنیت نشته، په لحاظ دا فعلا موقتا درولی دی. بعض ولایتونو ته چې هم موږ کار کوو، فرض مثال په بامیانو کې کار کوو، په پنجشیر او کاپیسا کې کار کوو، نور ولایتونو چې هم دی کېدای شي چې هلته انتقال شي، خو موږ هلته کې چې بیرته د سفیر فرانسې د قناعت ته واصل کړو، تر څو پورې دا پروژه بیرته په کونړ او نورستان او لغمان کې عمل شي. تر 3 میلیونه یورو پورې دا پیسې فنډ دي.
هغه وایي دوی خپل شکایت د کونړ ولایتي شورا په مشرانو جرګه کې د کونړ استازو او په کابل کې د کرنې او مالداري وزارت ته رسولې. د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د کونړ حق بل ولایت ته ورکړي.
هر هغه څوک چې هغه غواړي زمونږ د کونړ د بسازۍ مخه ونیسي او کونړ نام نه وخی، موږ د دې په کلکه سره جدي غندنه کوو، او دا یوه ښه پروژه ده او کونړ ولسونو دپاره د خیر ذریعه ده. کونړ کې د دې د تطبیق په لاره کې هیڅ نو امنیتي مشکل نشته. ولایتي شورا، ولایتي اداره، زمونږ قومي مشران، زمونږ علما به انشاءالله تعالی د دې په تطبیق کې ملاتړ کوي.
هغه وایي دوی به دغه خبره د هیواد تر لوړپوړو چارواکو او د فرانسې هیواد مسؤلینو ته ورسوي او که په هغه هم ونشي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
زمون غوښتنه د ولسمشر نم داده، اجرایه ریاست نم داده او د پارلمان نم داده چې کونړ نور داسې بېوزله پرې نه دي، کونړ نور ځان ته حساب نه کړي. دا د افغانستان د جغرافیه یو مهمه او ستراتیژیکه حصه ده، که چرته دې ته توجه ونشي د دې عواقب به د مرکزي دولت دپاره زیانمنوي او د ولس او د نظام په منځ کې به دغه فاصله چې زیاتیږي دا به بیا جبران نپذیره وي او هیڅوک به د دې بیا جواب ونه وي.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل د کونړ په یو ځای کې هم د آبادۍ د پروژو په وړاندې ستونزه نشته.
زه په کامل اطمینان ته وایم چې الحمدلله په کونړ کې کامل امنیت شته. په هر ولسوالۍ کې چې دوی غواړي پروژه تطبیق کړي، د پروژې د تطبیق لپاره دوی ته زمینه برابره ده. هیڅ نو امنیتي ګواښ او ستونزه دلته نشته. د افغانستان ولسمشر څخه زما دا هیله ده چې د کونړ میشتو غربت، بیچارگی، د ځوانانو زغرتیا په نظر کې ونیسي.
خلک وای پوخا هم کونړ سره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوه. ل دې ځای د کانال یو ستره پروژه بل ولایت ته انتقال کړي، چینن هم په دغه کار کونړیان خفه دي او که د ځنګلونو د احیا یا د پروژه بل ځای ته یوړل شي نو دوی به لارینونه پیل کړي او د دغو لارینونو لړۍ به د ولسمشر تر ماڼۍ ورسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اسهال یا نس ناسته یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونی شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولی شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د نس ناستې په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایی سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کی. یعنی په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنه غایته مواد ته ویل کیږي چې په څلور ساعتو کې درې ځله یا لاغونه زیات غایته مواد دفع کی.
داسې دقیقه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په سال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 90 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کیدلی شي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحه نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري او همداراز ځینې نور غذایی کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري. یعنی مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناسته لکه څرنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې او عملا د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي، چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغېز لري.
بله.
چې له مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردې یا ینه او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړه اغېز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی شي او څه وخت باید درملنه شروع شي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع شي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځ ته راځي. لکه څرنګه چې معلومه ده وایروس ځانګړی تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ضایع شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکو. او دا حد نس ناست ده چې تقریبا نږدې تر اتیا فیصله پورې دا ویروسی منشأ لري. سوال سره نه زیات نس ناست ده، دا مزمنه نس ناست ده چې عوامل مختلف کېدای شي او ناروغ سوال سره ورسته کېدای شي تر میاشتو میاشتو پورې نس ناست ولري، چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نس ناستی باندې اخته کېږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید ورکول شي؟
د نس ناست په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
په عمر پورې فرق کوي.
هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه عمر کم دی، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او آر اس محلول. او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات دی، د مور د شیدو تر څنګ نور مایات یا خواړه هم ورکوي سو، چې ډېر ښه مایات د دوی لپاره د وریجو اوبه دي، یعنی سرسر شړومبی ده، مستې ورکولی سو. د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوو څخه باسو یا تولیدو، په خپلو کورونو کې هغه اوبه د میوې ښې دي، د بازار کې چې پیدا کېږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټه نه رسوي او د کار وړ نه دي.
تاسې او آر اس یاد کړل، ځینې کورنۍ خپل هم جوړوي، کېدلی شي تاسې هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کړي؟
او آر اس اوس په هر ځای کې د او آر اس کڅوړې یا دغه پکټونه پیدا کېږي. د دې د جوړولو طریقه دا ده چې موږ او تاسې باید پاکې اوبه ولرو، سلور ګیلاس یعنی یو لیټر اوبه او د یوې کڅوړې لپاره کفایت کوي، یعنی یوه کڅوړه په سلور ګیلاس داسې اوبه کې اچو چې هغه پاکې وي. ځینې وختونه موږ کورنیو ته داسې سپارښتنې کوو چې اوبه وایشول سي، بیا یخې سي، بیا پکې دا او آر اس واچول سي. خو که چیرته مثلا امکانات د شولو نه وي، نو موږ دغه معدني اوبه هم کارولی سو، یا د پاکې چینې اوبه، پاکې چینې وي، د نل اوبه، د نورو اوبو نه هم کار اخیستی سو اړتیا په وخت کې. خو ښه به دا وي چې اوبه وایشول سي، بیرته سړې سي او او آر اس پکې محلول سي.
په ځینو لرو پرتو سیمو کې کېدلی سي چې هلته درملتون نه وي چې دوی واخلي، هغه له مالګې نه چې کورنۍ خپله جوړوي پوه باندې لګوږي.
په کورونو کې هم کېدای شي چې موږ تاسې او آر اس جوړ کړو.
څه رقم؟
نو موږ معمولا اته کاشوغه بوره او یو کاشوغه مالګه سره ګډو، د او آر اس محلول جوړیږي. خو دا محلول د او آر اس په شان ځینې نور مواد چې په او آر اس کې دي نه لري، نو په همدې خاطر غوره دا ده چې د او آر اس په لکسونو څخه کار واخیستل
شي. په قیمت کې خبرې وکړي، یو پاکټ او آر اس په څو افغانۍ ورکړي؟
په بازار کې فکر کوم یو پاکټ په 15 افغانۍ ده. په روغتي کلینیکونو کې په مجانی ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نس ناستې اخته وي ویشل کیږي.
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده. مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي، د خوړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه؟
په صابون سره bale. د خوړو حفظ الصحه، د خوړو د چمتو کول، د انتقال، د ګرالیک، د او همدارس د خوړو ډولونو مراتول، نه کوم ډول خوړو باید وخوړل شي
چې موشمه عزم کړی
شي. اچھا عزم کړی شي.
د نس ناستی پر وخت په خپل سر درمل نه څنګه ده؟ څومره د ماشوم ژوند لږ وخت سره مخ کولای شي؟
په نس ناستې اخته ماشومانو ته ډیر درمل ورنه کړي
په خپل سر.
په خپل سر او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومانو په برخه کې کار نه کوي، کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټه نه بلکې زیان رسوي. یعنی په دې معنی چې اسال څنګه چې ما مخکې ویلې چې زیاتره اسالات یا نس ناستې ویروسي لامل لري، نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه داسې کوم خاصه ګټه نه رسوي او ماشوم وضعیت نور هم کړکیچ نه وي. او په پیله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي، لکه خوارزواکی، لکه د بډوډو یا د پښتورګو ناروغي، د زړه ناروغي، د ینې ناروغي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نس ناستی پاکله د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لاس شل پنځه سلر اونې شل ګټو.
دیو ماشوم خبری مو واوریدې چې ویلې د مجبوریت لمخ سوال تلاسوک دی. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په راپور کې ویل شوی چې ډیری سوالګر ماشومان په مافي کړې پورې تړلې دي. نن په همدې اکل غږیږو. زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدرمنه دوستانو، ماشوم د لوی خدای هغه سپیڅلې هدیه ده چې بنده ته یې د لورینې له مخې ورکوي. دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او معین دی. لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاوو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستي بهانه کوي. حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي. د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا یې ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي. خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم نو سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندار ډېره خراب راځي. ښار کې هدومره ډېر چاره پر لار باندې دی ګلی ګلی مخته دی خځه. هاته اوس د خځه پیدا شوی دی ماته د افغانستان مخاري په سرکو باندې ماشومان چوي.
بخت مونږ د ګروال متقاعد دا ګلایګه چې زوینم خصوصا لواله صغیران دا چې زوینم یا کم بالول معیوب دا چې زفت ډیر چا سورګم پاندو سه خو بس جرأت ونه شم کړم ګیره ما کنه اتر شولګونه پورې چې دا په جيب کې کوشش کوم چې دا ورکم خپل بچنه په یادېږي چې دا هم پلان بلری مور بلری دا شی راوته دی لته پناش.
موږ په کابل کې له دوه تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو. ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دی تاسو بل؟ کور کې څوک دی؟
پلار مې، مور دی، خور.
ته ولې ګدای پسره لګي؟
مجبورې کړه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک به سره کوم وضعیت سره کوي؟
ما کوم اده نشته.
وای معاف کا، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څو روپۍ درکوي؟
لس، شل، پنځوس، سلر، ارشه.
هره ورځ څو روپۍ ته خلکو نه اخلي؟
سلو په اونۍ شل ګټو.
ښه، بیا دا څه کوې؟
کور ته ترکاري وایسو.
ترکاري م ته اخلي؟
هو.
کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟
یو ورور مې شته، هغه ده، هغه لمځه کې خرڅوي.
هو. شپې چې نو وخت سي مازدیګري ډارېږي نه؟ چې تیارې سي؟
نه، ولې ډارېږي.
کور ته بیا تنه بیرته ځي؟ لار دې لیدلې ده؟
او بل ماما زوی میشته، کاکا زوی میشته.
سوال کیږم؟ دا پیسې چې ټولې کنه خلکو نه سوال کوي، دا پیسې به څه کوي؟
دا پیسې مور پلار ته ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچی ونی کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور میچ.
مور دې په کور کې خیاطی دا کارونه نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
فلور دی ویلای؟
نه.
فلور دی غیر لدینه کراچوانی کی په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شیدا؟
400.
د تاسو مخ کې؟
هو.
نو د 400 روپۍ د فلور لکوم کوي.
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 تور کوي.
د سې برسې وی چې لټانه د ګدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکی؟
زه خو مې مور تور کوم، زه خو مې پرارت نور.
د علوم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي، نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو. قطع نظر دي نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي. دا چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو. او د هر یو ځوان را یو فامیل تړل دی چې هغه کومه هغه وسط حساب کو 15 کسه. نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د پروا دی وسیله ولري. ټول کسان د زمينه نه برابرېږي چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی. نو طبي خبره ده د ژوند د تیرول د پر هغه هر وسیله تلس اچي. اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال وکي. دا ډیره لویه بدبختی ده. د دین ورسته چې هغه قدرتمن شل لګي، زور پیدا ک، ځوان ش، پټولنه کې دغه ش هغه به نور ستونزم بيخي.
د سوالګرو ماشمانو پاک خلک بیل بیل نظریات لري. لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی ولې سوال کوي. پرختیا مجبور دي کدي هیواد دښمنان په خپل ګټه کوي. د لغمان اوسونکو برهان یزای وای چې دولتي مسول کسان دي پرختیا به وزلی سوالګر ماشمن معلوم کړي بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته وسره کوي.
اول د دې سوال عوامل علتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي او که آیا د افغانستان به دروازې دغه کور دی او هر څه په کې ګران نوزي چې دین استخباراتي استفاده سو کوي دین بل نو استفاده کوي دین بد امنی لپاره استفاده کوي دا اوس مونږ ته دې غن لګيږي معلومات نه کوي دا سوال مونږ ته پیدا کوي نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نهادونه تجاران دا باید بنسټونه نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي احکم چې د اختیار ته ضرورت لري نو د هغو لارو نه دي مشکلات به دغه سي نه حل سي که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي به نه شي اخیستلی مخې نیول کېږي ځکه وقایه د تداوی نه مخکې مخکې بهتره ده باید حکومت د دې وقایه وکړي په اسلام کې عام صدقات هغه شوی دي د سور توی دي چې عام صدقات باید ورکړی سي غیر له فرضي صدقات ځینې خدای او منظم نهادونو ته ضرورت لري او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي حکومت او د کارو ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې به دغه پرابلم او مشکل به حلېږي.
رازو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفه ګیروال څخه نوري خبرې اورو.
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیه له حق نه مساعد شي او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دي باید له هغو ټولو نه برخوردار سي. اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضي فامیلونه خپل اولادونه د تیل لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دي ته پیدا کې معمولا غدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته مخته کوي چې دا له بشری حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه وایو چې بعضي مافیا زموږ په جامعه کې حاکم دي چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا مخپل یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغه ته ماشومان سالم علي په موټرو کې راولل کیږي په چارایانو کې کته کیږي به د شپې برتر ازي هغه وړل کیږي یعنی یو تجارت ده ماشومان باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار ورچي دغه مافیا شناسایی کې او هغه لمنځه یوسي او ماشومان ته د خپل د اساسي حقوقو د برخه کېدو زمينه مساعد. کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپل گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت وړاندې کوو او بیا کوشش کوو چې ان شاء الله دولت په کوم باندې عمل وکړي.
کورنۍ ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. کچېره دوی د سوالګرو ماشومان د کور غړو د کار پیدا کړي نو تر یو حد به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای گدایګر په څلور برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغه واقعي هم ضرورت دي تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي. یعنی هغه واقعي سوالګر دي یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه غوړیتونه تزي بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغه ته د سویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده چې یعنی دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډیر زیات خوان اخلي لدی نه چې د سر په غاړه ودرېږي او خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا کی. څلورمه کټګوري دې مونږ ته د سه مهمه او ډیره د سه جالبه کټګوري د هغه مافیې ده. تاسو په تیرو میاشتو کې شایدان دي وي چې کله به پی او سی مکه روان وي د سه خزینه او نارینه او شایدان وي چې په سرکونو غړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کوي او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وای کله چې دوی گدایګر لخر او بازار څخه ټولوي بیا کوم مرستي وسره کوي.
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی د دې مرکز څخه دوی انتقالیږي او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریان دوی باید وپیژندل سي او اما مشخص کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دې له کورنۍ سره بیا مرسته کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو او تر څنګ د دوی لپاره موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. هر برخه کې چې دوی مینه وي هغه ورته ورکول کیږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نشي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لاس ولګري ته وغځوي. موږ شاوخوا او چتل شپږ زر کورنۍ سره په بلخ ولایت کې موږ شروع دي پروسې په بلخ ولایت کې یعنی په ټوله کې موږ دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرح په خپل ذهن کې لري په سیمه کې دوی ژوند کوي خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي په هغه اساس موږ دوی ته مالی بجټ ورکوو چې دوی وکړي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي ماشومان نه پېدې چې سوالګري ته مخ ویسي. واقع سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرسته لري که موږ دغه مرسته یو ته ورسو او مونږ سره مټ راکی
احمد زایل ټول بې وزلو کورنۍ وسخه غوړی چی
زمونږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زمونږ مشران او زمونږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته دا ده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالفو ګروپونو سره یو ځای شي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي، ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنې واقعا اړمن دې ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري، زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره ان شاء الله خپل کومې مرستې سپر زر کړي لرو، هغه مرستې به دوی سره ترسره کړو تر څو دوی وتوانېږي خپل ځان حمایه کړي او خپل ماشومان له هغه منفي حالت نه سره مخامخ دي، له هغه نه خلاصون پیدا کړي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ واوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره دفي ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي، نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.